آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا
د غزنی د اندړو په ولسوالۍ کې وطنه د ځمکني ماین په چاودنه کې وژل سوی دی. د ایران او امریکا ترمنځ به زروي خبرې د چهارشنبه تر ورځې پورې دوام وکړي. او په نایجیریا کې د جمهوري ریاست انتخابات محمد بهادوري ګټلي دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن چهارشنبه ده د 1400 نوي کال د حمل د میاشتې 12مه چې د 2015 کال د اپریل د میاشتې لومړۍ نیټه ده. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې رپورټونه او د امریکا ژغ سرمقاله اورېدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې روشان نورزی او زه شافیه سردارې تاسته اوروو. د غزنی د اندړو په ولسوالۍ کې د عامو وګړو یو موټر ته د ماین چاودنه سوې ده چې پکې اووه تنه وژل سوي دي او په پیښه کې وژل سوي کسان ټول د یوې کورنۍ غړي وه. د غزنی د والي ویان شفیق ننګ وایي په پیښه کې وژل سوي کسان ښار ته راغلي وه او بیرته کور ته روان وه چې موټر یې په ماین برابر سو. دی وایي چاودنه قوي وه او په موټر کې سپاره ټول کسان یې هم هلته وژلي دي. د ننګ په خبره د سړک پر غاړه ماین وسلوالو ایشی وو طالب وسلوالو ایشی وو خو تر اوسه پورې لا طالب وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د اندړو په ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي.
که څه هم تمه کېدله چې حکومت او وسلوال طالبانو به د سولې خبرې د مارچ په میاشت کې پیل کړي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه په رسمي توګه دا خبرې نه دي پیل سوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د سولې د خبرو د پیل کېدو نیټه او ځای نه دی ټاکل سوی. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویله چې د هدف لپاره هڅې روانې دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې له مخکې د افغانستان حکومتي مشرانو ویلي وو چې له وسلوالو مخالفینو سره به د مارچ په میاشت کې د سولې خبرې پیلوي، خو وسلوالو طالبانو د سولې په خبرو کې ګډون رد کړ او د خبرو د پیل کېدو لپاره یې شرط په بشپړ توګه د بهرنیو ځواکونو وتل یاد کړل.
ایران او امریکا دواړو ویلي دي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه به خبرې د چهارشنبه په ورځ هم دوام ولري. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته.
امریکایي چارواکي وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو اترو کې کافي پرمختګ سوی دی او دغه دې ته لاره هواروي چې خبرې اترې دي د چهارشنبه ورځې ته هم وغځول سي. ایرانی چارواکو هم ویل دي چې غواړي د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته ادامه ورکړي. پرون د نړۍ شپږو قدرتونو او ایران هڅه وکړه چې د سپیس په وخت د ماښام تر 12 بجو پورې، یعنی تر ټاکل سوي مهلت پورې، یوې ابتدایي موافقې ته سره ورسیږي، خو په یو شمېر موضوعاتو باندې اختلافات حل نه سول. وسلو د کنټرول د اتحادیې کلسي ډیونپورټ وویل چې که څه هم رسمي څه نه دي ویل سوي، خو اوس هم د موافقتنامې اساسات واضح سوي دي.
Regardless of how much they lay out, a clear picture of the deal is
د دې نه پرته چې دوی په اړه څه ویلي وي، د موافقتنامې روښانه تصویر د تشکیلېدو په حال کې دی. دا به په واضح توګه د ایران د یورانیمو د غني کولو پروسه محدوده کړي. د څارنې او د موافقتنامې د عملي کېدو د تایید لپاره به اصول وضع کړي. نو دغه ټول عناصر چې سره یو ځای سي، د ایران مخه به ونیول سي چې بم جوړ نه کړي، او د ایران د اټومي وسلو د پټ پروګرام خلاف به نظارت وسي. په هغو موضوعاتو کې چې اوس هم اختلافات ورباندې سته، د یورانیمو د غني کولو په اړه د څېړنو اجازه، د موافقتنامې د اعتبار وخت، په ایران د لګول سوو بندیزونو لرې کول، او د موافقتنامې نه د سرغړونې په صورت کې اقدامات شامل دي. د سویس د لوزان په ښار کې د نړۍ د شپږو قدرتونو د مرخچیانو او ایراني اساسو ترمنځ د یوې اونۍ راهیسې خبرې اترې روانې دي. د خبرو اترو هدف دا دی چې د ایران د چمی پروګرام په اړه د یو موافقتنامې په اساساتو موافقه وسی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
او دا هم پات خبرونه. د نایجیریا جمهور رئیس ګوجلک جاناتن پرون د سه شنبه په ورځ په داسې حال کې د نایجیریا د ټولو خلګونه مننه وکړه چې د ته موقع ورکړې و چې دغه ملک اداره کړي، چې هغه د جمهور ریاست په انتخاباتو کې خپله ماته ومنله. هغه ویل چې د آزادو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کېدو کې خپله وعده پر ځای کړې ده. په دې انتخاباتو کې محمد بوهاري د نایجیریا د جمهور رئیس په توګه انتخاب شوی دی. د امریکا ژغ خبریالان ابراهیم احمد او پیټر کلاټي چې د اوس نایجیریا په پوجا کې دی وایي چې ښاغلی جاناتن پرون د سه شنبه په ورځ انتخاب شوي جمهور رئیس سره په ټلیفون کې خبرې وکړې او هغه ته مبارکي وویله. د انتخاباتو رسمي نتیجې ښیي چې ښاغلی بوهاري د نایجیریا د 16 ایالتونو د اکثریت رایې ګټلې دي او د ټول ملت په سطحې تر ښاغلی جاناتن 2 میلیون زیاتې رایې وړې دي. د ښاغلي بوهاري په دې کامیابۍ سره په نایجیریا کې د خلکو د دموکراتیک جمهوریت د ګوند 14 کلنه واکمنۍ ختمیږي. ښاغلی بوهاري 22 کلن دی او کله چې په 1993 کال کې د دسمبر په میاشت کې نظامي صاحب منصبانو په یوه کودتا کې قدرت ترلاسه کړ، هغه 6 میاشتې د نایجیریا نظامي واکمن وو.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هغه پلان منظور کړی دی چې غواړي یوکراین ته د روسیې د طبیعي ګاز د ورکولو موافقه 3 میاشتې نوره هم اوږده کړي. د روسیې چارواکو دا اعلان پرون د سه شنبه په ورځ فقط 2 ساعته مخکې له هغه وکړ چې د طبیعي ګاز قیمت چې تیر کال په موقتي توګه ټاکل شوی و د هغه په اړه د موافقې د ختمېدو وروستۍ مهلت را ورسیږي. لبل خو د روسیې یو مهم اقتصاد پوه ویلی دی چې روسیې چې په 2014 کال کې د کریمیا ټاپو وزمه د ځان سره ونښلوله، دا به په راتلونکو 4 کالو کې روسیې ته په داسې حال کې د 200 میلیارد ډالرو په قیمت تمام سي چې د روسیې اقتصاد دا اوس لا د اقتصادي رکود سره مخامخ دی. د روسیې د مالیې پخوانی وزیر الکسی کادرین چې د صدر اعظم مرستیال هم و، پرون د سه شنبه په ورځ خپل دا نظر په هغه غونډه کې څرګند کړ چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د واکمنۍ د 15 کلیزې د رسېدو له کبله جوړه سوې وه.
د عراق د تکرید په مرکزي ستراتیژیک ښار کې پرون د سه شنبه په ورځ هم جګړې روانې وې. خود عراق سر اعظم حیدر الابادی د اسلامي دولت د ډلې نه د دغه ښار د نیولو لپاره په دې جګړې کې چې څونه روان دي د بریالیتوب اعلان کړی دی. ښاغلی ابادی د تکرید د ښار د نیولو په اړه په خپل ټویټر کې د اعلان وکړ او وی ویل چې د دغه تاریخي بری له کبله عراقي قواو او رضاکار عسکرو ته مبارکي وایي. هغه په یو بل بیان کې وویل چې امنیتي قواو د تکرید جنوبي او لویدیځ سیمه ازادي کړې دي او اوس ټول ښار د کنټرول لپاره پر مخ روان دي. د عراق د پارلمان یو غړي امریکا ژغته ولیدي چې عراقي قواو د تکریت مهمې سیمې ولیدي او دا چې دغه شمالي عراقي ښار اوس د عراق د اردو په لاس کې دی. مګر د پینټاګن یو نتاقي امریکا ژغته وویل چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د دې خبر چې عراقي قواو د تکریت مرکزي سیمې ولیدي هرکلی کوي، خو هغې وویل چې د تکریت نور سیمې لا د اسلامي دولت د ډلې تر کنټرول لاندې دي او ډېرې نورې جګړې لا پاتې دي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی ته ویلی دی چې دی به په قاهره باندې هغه نظامی بندیز ایسته کړي چې په مصر کې د کودتا څخه وروسته پر لګولی و. سپین ماڼۍ وایي چې ښاغلی اوباما به مصر ته F-14 جنګي جټ الوتکې، هارپون، توغندۍ او نظامی ټانکونه بیرته ورکړي. مګر سپین ماڼۍ وویل چې هغه دا نسي تاییدولی چې مصر دې د ډیموکراسۍ په لار کې پرمختګ کړی وي او امریکا دې نتیجې ته رسېدلې ده چې دا مرستې د دواړو ملکونو په ګټه دي.
ملګری ملتونه وایي چې په یمن کې د نړیوالو کارکونکو وروستی کس هم د یمن نه راوتلی دی. او له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د موسسې رئیس خبرداری ورکړی دی چې په یمن کې د حکومت د بشپړ رنګېدو په حال کې دی. په هوتی شوې قانون باندې د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملو پرون د سه شنبه په ورځ هم 6 ورځ و دوام درلود او د پایتخت سنا په شاوخوا کې د توغندیو او وسلو ډیپوګان تبا کړی دی.
او سپین ماڼۍ پرون د سه شنبه په ورځ هوا ته د مضرو ګازونو د خپرېدو د کمولو په اړه د جمهور رئیس باراک اوباما پلان اعلان کړی دی. د نړیوال تړون د یوې برخې په توګه به د دې پلان له مخې په راتلونکو 10 کالو کې د مضرو ګازونو د خپرېدو کچه د 2015 کال په پرتله 28% راټیټه سي. په دې پیشنهاد کې څو پالیسي مخکې لا تطبیق شوې دي، لکه د موټرو او لاروی لپاره د تیلو په لګښت کې اقتصادي معیارونه، د ودانیو لپاره د انرژي په لګښت کې کموالی، او د هوا د ککړتیا د کمولو لپاره پروګرامونه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. اوس په مکریز موږ د خبرونه لومړی رپورټه. د افغانستان ولسمشر پرون په کابل کې د ملي صنایعو نندارتون افتتاح کړ. هغه په هیواد کې جوړ شوی صنایع هم وستایلې. خبریال اکرام شنواری په دې اړه نور تفصیل راستولی دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د ملي صنایعو یو نندارتون د پرانستو لپاره د لوی جرګې خیمې ته ورغلی و. خو جمهور رئیس د نندارتون د پرانستلو وروسته د افغانستان ملي پانګوالو او سوداګرو هغې غونډې ته چې په پام کې وه ورته وینا وکړي، وینا ونه کړه او بیرته ارګ ته ستون شو، چې یو شمېر سوداګرو او پانګوالو پرې ناخوښي څرګنده کړه. د ختیځون د کالونو د ټولنې رئیس ضیاء الرحمن ضیاء وویل چې دوی تمه لرله چې د جمهور رئیس سره له نږدې خپلې ستونزې مطرح کړي.
زموږ د خپل رئیس جمهور نه دا خواهش ده چې خپل رسمي بیان په دې حق لباندي خپل رسمي موقف څرګند کړي، ترڅو بیرته دغه خلک چې خپشوي دي او هغه بیرته به سلا خپل حیثیت اده وشي. ام دغه تاجر د چې وزیر تنخوا خوري، ام دغه تاجر د چې دولت په چلیږي. زموږ دولت خو نور د خیرات دولت ته لاسونه بل چاته نیولي، هم دغه تاجر د چې سرمایه‌ګذاري کړي په سختو شرایطو کې اختطاف کیږي، زورول کیږي، بچي تختول کیږي، وجل کیږي، ولی بیا هم تاجر حاضر دی دلته سرمایه‌ګذاري وکړي. بدبختانه چې دولت قوانين ورته هغه رقم وزکړي په هغه شرایطو کې چې هغه څنګه لازم دي. تدارکاتو سیستم په اصطلاح خراب دی، اداري فساد او شته رسیدلې په دې ټولو شرایطو کې، په دې ټولو شرایطو کې دلته موږ حاضر یو.
د افغانستان د سوداګرۍ صنایع وزارت سرپرست مزمل شینواری خبرالان ته ویل چې جمهور رئیس غنی غوښتل چې د سوداګرو او پانګوالو غونډې ته وینا وکړي، خو د ټاکلي وخت د پوره کېدو له امله جمهور رئیس وینا ونه کړه او پانګوالي د جمی پورس ارکی یو غونډې ته وروبلل.
رئیس صاحب جمهور ټولو صنعتکارانو سره وکتل او هغه ته وخت ورکړ چې د جمی پورس ماخام به په حدود د سل صنعتکارانو سره د مختلفو بخښونو سره هغه سره وګوري او هغه لازم اړوند هدایت به مختلفو ادارو ته ورکړي، ترڅو موږ وکولای شو چې دغه مختلف صنایع تقویه کړو او د دوی څه مشکلات دي د هغه لپاره مکمل وخت ورکړي. د ماخام وخت ورکړی ورته ویل چې هر څومره مشکلات سولاری ټول اورم او د هغه ترڅنګ مربوطه ادارې مغختی دي چې په ماغه مورید کې لازم اقدامات وکړي.
خاغلی شینواری د نندارتون د پرانستلو د غونډې برخوال ته د جمهور رئیس غنی له خوا د وینا د نه کولو یو علت په تالار کې په وخت د وربلل شو ملمنو نا وخت ورته غوخده. د سوداګرۍ او صنایع وزارت سرپرست د جمهور رئیس غنی له خوا د افغانستان د پنګا چونې د ملاتړ د ادارې ایسا د رئیس و پی ولای افتخار د کار د ګوخه کېدو په باب خبرې شوې ریپورتونه تایید نکړل، خو ویل چې ول مورس خاغلی افتخار په خپل جمهوریت خپل استعفا استولې و او جمهوریت هم دا غي استعفا منلې ده. د افغانستان د ملي صنایعو په نندارتون کې په یو سلو 12 غرپو کې د افغانستان ملي صنایع نندارې ته خودل شوې دي. افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې په دغه نندارتون کې هغه صنایعو ته زیور کړ شوې چې افغانستان په کور دلنه پر خود کی پاشه وی دی او یا د خود کی پای په حالت کې دی. په دغه نندارتون کې د لاسي صنایعو سربیره د موټر سایکل د جوړولو او همداشان د خلو مختلف تولیدات نندارې ته خودل شوې دي. دا نندارتون به د جمعې سروازي د لیدونکو په مخ پرانستی وي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغامو د امریکا جغ آشنا رادیو سواوري دي. درنو اوریدونکو، تاسو په مکړی دی رپورټه. د ننګرهار په ولایت کې د شوکانې سوداګر وایي د ګمرک ریاست د دوی 200 نیول سیوی موټرې پریږدي کنه پر ضد به مظاهره وکړي. نور تفصیل زموږ د خبريال زبیح الله غازی پر رپورټ کې واوري.
ننګرهار د سپین غره په لمنو کې هر ورځ سلګونه کسان د شوکانی په نامه د هغه کیمیاوي تیګو په سیل ټکی کوم چې له افغانستان لری د غنو شیانو په جوړونه کې کاریږي. په تیرو دیارلسو کلونو کې د دغه کانو یوه زیاته برخه په قاچاقي او ځینې دولت ته د ټکس په ورکولو پاکستان ته وړل شوې ده. د سې شنبه په ورځ د شوکانی صادرونکو شرکتونو مشرانو او کاروباریان د ننګرهار ګمرک مخه ته ذکر راټول شوی و چې لسګونه موټرو ته د تورخم په دروازه د اوختو اجازه نه ورکول کیږي. که څه هم دغه مواد د ولسمشر په فرمان بند شوي، خو د سوداګرو غوښتنه دا ده چې دولت له دوی سره قانوني هوکړه کړي.
مونږ وایو چې دغه موټر چې کوم راغلي قانوني راغلي دا دې پرېږدي، باقي مانده دې زمونږ سره میاشت پنځه ورځې لس ورځې دوه میاشتې مونږ سره دې کینې، زمونږ مشکل دې قانون په چوکاټ کې حل کړي. مونږ غیر قانوني غوښتنې دې چانه نه
کړو. دوی وایي په قانوني بڼه د قانون ریاست ته د ټن په سر څه کم اووه سوه افغانۍ تحویل کړي او سره له دې هم موټرې ایساري دي. د شوکانی د شرکتونو دغه مشران وایي د سوکلونو لپاره له حکومت سره هوکړه کړې او دا وخت په دغه قانونو کې نږدې 25,000 کسان په کار بوخت دي.
نو وزیر یې ځنې خبر او رئیس یې ځنې خبر، دا یې ځنې خبر، دا خبر څوک دی؟ دا مال دی ولې ودرولې؟ دا دوی سره ټیلر دی ولې ودرولې؟ او دا هم درته ما ټولې میډیا په مخامخ دي، دولت هم کنن دا مظاهره سولانه کړه او که سبا پورې دا موضوع حل نشي دا 25,000 کسان راځي کول دي نګراک پتا سوینه.
د شوکانی قانون تر ډیره د سپین غره په لمنو کې دي چې د سپین غر شیرزادو خوګیانو او هسک مینی ولسوالۍ پکې راځي. په همدې حال کې د ننګرهار ولایت د ګمرک ریاست مرستیال بریالیا ګردیوال وایي دغه موټرې ځکه ایساري کړي چې ولسمشر امر کړی.
د وزارت مالیه مقام مقاماتو موږ ته د رئیس جمهور هغه فرمان کټ مټ په مکتوب کې را لېږلی دی چې موږ سره دی چې غیر پروسس شوي مدنیت له اجازه دغه مور کوي، مدني مواد د صدور اجازه مور کوي.
خو د ننګرهار د کانو صنایعو رئیس انجینر فاروق امریکا غک ته وویل چې پنځه میاشتې کېږي نوي قراردادونه نه دي کړي.
موږ نوي قراردادونه خو په دې ډېر وخت کې ځکه نه دي کړي چې هلته موږ لاسرسی نه لرو او هلته انجینران زموږ پیل نه شي، موږ نوي قراردادونه د پیل نه دپاره بند کړي. کوم چې زاړه قراردادونه دي هماغه جریان لري.
هغه وایي یوازې په تیر مالي کال کې د شوکانی له درکه 309 میلیون افغانۍ د دولت بودیجې ته تحویل کړي دي. که څه هم په تیرو 10 کلونو کې خپل سرو کیندنو ګڼ قیمتي او نیمه قیمتي کاڼي په ډېره کمه بایه تر نورو هیوادونو رسولي، خو څه موده وړاندې ولسمشر اعلان وکړ چې په هیواد کې شته ناپروسس شوي کاني مواد نورو هیوادونو ته له وړلو را وګرځي. دا ډیرو باور دا دی که دغسې زیرمې په قانوني او پنی توګه را وایستل شي او پروسس لپاره زمینه برابره شي، نو له یوې خوا به خلکو ته منظم کار پیدا شي او له بل اړخه به هیواد له اقتصادي بحرانه وژغورل شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ، آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15، د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدر من اوریدونکو، تاسو پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د غزنی د اندړو په ولسوالۍ کې د عامو وګړو یو موټر ته د ماین چاودنه سوې ده چې پکې اووه تنه وژل سوي دي. په پیښه کې وژل سوي کسان ټول د یوې کورنۍ غړي وه. که څه هم داسې تمه کېدله چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ به د سولې خبرې د مارچ په میاشت کې پیل سي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه پورې په رسمي توګه دا خبرې نه دي پیل سوي. ایران او امریکا دواړو ویلي دي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه به خبرې د چهارشنبې په ورځ هم دوام ولري. د نایجیریا جمهور رئیس ګډلک جاناتن پرون د سه شنبې په ورځ په داسې حال کې د نایجیریا د ټولو خلکو څخه له دې کبله مننه وکړه چې ده ته یې موقع ورکړې وه چې دغه ملک اداره کړي، چې هغه د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې خپله ماته ومنله. هغه وویل چې د آزادو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کېدو کې خپل وعده پر ځای کړه. په دې انتخاباتو کې محمد بوهاري د نایجیریا د جمهور رئیس په توګه انتخاب شوی دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هغه پلان منظور کړی دی چې غواړي یوکرین ته د روسیې د طبیعي ګاز د ورکولو موافقه 3 میاشتې نوره هم اوږده کړي. د عراق د تکریت په مرکزی ستراتیژیک ښار کې پرون د سه شنبې په ورځ هم جګړې روانې وې، او د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د اسلامي دولت د ډلې څخه د دغه ښار د نیولو دپاره په دې جګړو کې چې څو اونۍ روانې دي د بریالیتوب اعلان کړی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی ته ویلي دي چې دی به په قاهرې باندې هغه نظامي بندیز ایسته کړي چې په مصر کې یې د کودتا څخه وروسته پر لګولی وه.
د امریکا غږ، آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15، رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکریز موږ د خبرونه بل رپورټه په خوست کې لسکونو دینی عالمانو قومي مشرانو ځنو په خوانیو جهادي کسانو او سپینجرو غونډه کړي او لدی حکومت جدي غوښتنه کړي چې په دې ولایت کې د ولایتي چارواکو پر ضد روانو مظاهرو او غونډو د پای ته رسولو لپاره د حل لاره ومومي. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
ل تیریوی ونی رهیسی په خوست کې د ولایتي ادارې پر ضد پیل شوی اعتراض لا هم پایته نه دی رسیدلی. دیوالی د کور او د ادارې کمپلیکس شاوخوا چې زیاتره دولتي ادارې پکې فعالیت کوي خیمه ولاړې دي. دغه اعتراض چې د ولسی جرګې د دوو غړو کمل ناصر وسلی او همایون او د هغه پلویانو له لوري پیل شوی، له ولسمشر اشرف غنی غوښتنه کوي چې په ځانګړي ډول ولی عبدالجبار نعیمی له دندې لرې کړي. دوی پر والی نعیمی او ځینو نورو ولایتي چارواکو تور لګوي چې په ژور اداري فساد کې ښکېل دي او دغه راز په دې ولایت کې د بیا رغونې د پرمختیایي پروژو مخنیوی کوي، خو چارواکي دا تورونه نه مني. په همدې حال کې ځینې قومي مشران، مدني فعالان، دیني عالمان او سپینګیري ظاهرا د یوه بې طرفه اړخ په توګه پر اعتراض کوونکو د انتقاد تر څنګ له حکومتي مقاماتو د جدي اقدام غوښتنه کوي. په دې ولایت کې د مجاهدینو د یووالي اسلامي شورا مشر مولوي محمد سردار زدران نن یوې غونډې ته په خبرو کې خبرداری ورکړ چې که حکومت د وضعیت پر عادي کولو بریالی نشي دوی خپله پریکړه کوي.
هغه چا چې خیمې لګولې دي، ولایتي ادارې معاصره کړې، نظامي ځواکونه یې ریاستلې، د کوتاتا شکل لري، موږ په ډېر احترام باندې د نظامي ارګانو څخه غوښتنه کوو چې دغه کوتاتا دا د راتلونکي چار شنبه تر ورځې پورې پای ته ورسوي.
خان محمد قیم خان د خوست یو تن قومي مشر دی. هغه پر اعتراض کوونکو غږ کوي چې پر ولایتي چارواکو د اداري فساد د لګول شوي تورونو د څېړلو او د موضوع د حل لپاره یوه بله لاره غوره کړي.
ټول خوست دې ته حاضر ده، چرچه یې وشي چې د ودې تفاهم د لارې نه مشکل سره وختو بیا مرکز ته انتقال کوو. خو حکومت لرو، مرکزي حکومت لرو، په خپلو وټونو مو دغه حکومت جوړ کړی ده.
بل طرف ته د ولسی جرګې غړی کمل ناصر اصولي روان اعتراض په بشپړ ډول مدني حرکت بولي. هغه زیاتوي تر هغې به دوام ولري چې خوسته یو بل وړ کس دیوالی په توګه ونومول شي. هغه وایي
هیڅوک دلته کودتا نشي کولای، دا د کودتا ځای نه ده. اوس په افغانستان کې الحمدلله ولسواکي حاکمه ده، دا د ولسواکۍ یو مخ ده. دا مدني حرکت اساسي قانون موږ ته اجازه راکړې ده. دوی هم کولای شي چې خیمو ته ننوځي او په خیمو کې وږي څملي تر څو خپل غږ اوچت کړي.
د دې ترڅنګ د ولسی جرګې بلغړی همایون همایون له امریکا غږ سره په خبرو کې هغه تورونه رد کړل چې ګنې پر درنو وسلو سنبال او یا غیر قانوني وسله وال کسانې د خیمو ترڅنګ ځای پر ځای کړي دي.
ولایتي شورا وکیل نه یو نفر باندې ګرځو او شخصا د پارلمان وکیلانو سره چې شپږ نفر د ولسی جرګې د خوا قانون هم دوی ته ورکړل شوی دی. او علاوه د دینا د امنیت په کتو سره بعضی د وسلو کارتونه د عریضی په مقابل کې د وزارت داخلي نه اخیسته شوی دی. په دې کې درنه سلام موجوده نه ده.
په عین وخت کې مرکزی حکومت هم په خوست کې د روانو اعتراضونو او د رامنځته شوې ستونزې د څېړنې په خاطر د کابل د پخواني ولی حاجي دین محمد پر مشرۍ یو پلاوی د ولایت ته رالیږلی. د خوست دی ولی ویان مبارز محمد زدران امریکا غکتول چې راغلی پلاوی خپل څېړنې پیل کړې دي.
د مرکزی حکومت د خاص هدایت پر بنسټ چې کوم پلاوی خوست ولایت د روانو مسایلو د پلټنې په حق لاره رسیدلی لیدنې کتنې کړي، همدا لړۍ دوی دوامدار ساتلې. موږ هیله مند چې دوی به په نږدې وخت کې خپل پلټنې، خپل تحقیقات بشپړ کړي او بالاخره به په خوست کې روانو ستونزو ته حل لارې چارې پیدا او پای ته ورسوي.
والی عبدالجبار نعیمی کابو 15 کاله مخکې د خوست دیوالی په توګه ټاکل شوی. د ولسی جرګې یاد شوی دوه غړي او نور معترضین پر هغه د بیکفایتۍ او په اداري فساد کې د ښکېلتیا تورونه لګولي، خو ولایتي چارواکو د هغوی ټول تورونه رد کړي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا باور لري چې قوي سیمایز اړیکې د اقتصادي ودې سبب ګرځي او د منځنۍ اسیا راتلونکي په دې پوري تړلې دي چې سیمایز مارکیټونه جوړ شي. کچېری د منځنۍ اسیا هیوادونه د یو بل سره کار وکړي، نو د محصولاتو او خدماتو تجارت به په سیمه کې لا پراخه او اسانه شي. د تجارت د کولو بیا به راټیټ شي او خلک به بیلابیلو محصولاتو ته لاسرسی ولري. منځنۍ آسیا د اقتصادي پراختیا او سوکالۍ زیات قابلیت لري، خو د جنوبي او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ریچارډ هوګلند ویلي دي چې د جنوبي آسیا هیوادونه د نړۍ د نورو سیمو په پرتله په اقتصادي لحاظ لږ د یو بل سره اړیکې لري. په سیمه کې د امریکا اوږدمهاله اهداف دا دي چې د منځنۍ آسیا سیمه بیرته خپل تاریخي حیثیت ترلاسه کړي، او هغه دا چې دغه سیمه د نړۍ د تجارت په تلور لارې باندې بدله سي. امریکا غواړي چې دغه هدف د وریښمو د نوې لارې د پروژې له لارې عملي سي. د امریکا توجه به په څلورو موضوعاتو باندې وي: په سیمه کې د برېښنا د کمښت مخنیول، داسې چې هغه هیوادونه چې د انرژي له لحاظه بډای دي د هغو هیوادونو سره چې انرژي نه تولیدوي وصل سي. دوهم، د ترانسپورتي لارو د جوړولو او پراخولو له لارې د تجارت د وضعیت ښه کول او د تجارت په برخه کې موافقې کول. دریم، د ګمرکات په برخه کې او پر سرحدي لارو باندې تسهیلات برابرول تر څو چې مارکیټ ته په چټکۍ او لږ قیمت سره محصولات عرضه سي. او په پای کې د منځنۍ آسیا په ټولو هیوادونو کې د خلکو سره مرسته کول تر څو دوی د دغو تغییراتو نه ګټه واخلي او سیمه لا باثباته، پرامنه او سوکاله سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هوګلند وویل کله چې د تجارت په لاره کې خنډونه کم سي نو د تجارت کچه به هم زیاته سي. هغه وویل نور هم لکه موږ غوندې په سیمه کې د ودې دغه قابلیت ویني. چین هیله لري چې د وریښمو د لارې اقتصادي کمربند جوړ کړي. د ترانزیت له پلوه به د وچې دغه لاره د چین نه تر جرمني پورې فاصله 6.5% راکمه کړي. ترکیه، آذربایجان او ترکمنستان هم پلان لري چې د لاپس لازولي دهلیز جوړ کړي. بله لاره د افغانستان او اروپا ترمنځ ده چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو قفقاز او ترکیې نه تیریږي. او په پای کې لیتویا چې د اروپایي اتحادیې مشرکې بي غواړي چې د اروپایي اتحادیې او منځنۍ آسیا ترمنځ اړیکو ته لومړیتوب ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هوګلند وویل چې اوسمهال په منځنۍ آسیا کې د تغییر فرصتونه شته، خو هغه دا خبره هم وکړه چې مثبت تغییر سیاسي ارادې ته ضرورت لري چې په سیمه کې د هر هیواد مشري باید ولري. هغه دا هم وویل چې د همکارۍ لپاره د سیاسي ارادې نه بغیر د ډیر کم پرمختګ تمه کیدای سي. ښاغلی هوګلند وویل امریکا ژمنه ده چې په سیمه کې د اقتصادي ودې د فرصتونو او دموکراتیک پرمختګ لپاره زمینه برابره کړي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غک د انګریزي څانګې به پاڼه وګورئ. ادرس یې www.voanews.com/editorials.
زبل الخند یران د ترنت څخه ټلیفون کولیګم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې ګذري له سوالاینه
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو مل مده د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001202619313. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190010.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د سوشارونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن باران وي، د تودوخه لوړه درجه 14.2. په کندهار کې به هم نن باران وي، د تودوخه لوړه درجه 25.1. په هرات کې به نن اسمان شین وي. په جلال آباد، غزنی او کندوز کې به هم نن باران وي. په خوست کې به نن د تالند او برېښنا سره یو ځای باران وسي. په مزار شریف کې به هم باران وي، د تودوخه لوړه درجه په مزار شریف کې 14.2. په هلمند کې به نن اسمان شین وي او په فراه کې به هم نن باران وسي. قدرمن اوریدونکو، په همدې سره زموږ د خبرونه پای ته رسیږي. هیر مونسي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. اوس د تاریخ خبرونه محترم همکاران حاضر دي، دوی به په لږ وخت کې یا په لنډ وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو مشتره اوسئ.